ستړي مشه د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د ماسپخین درې بجې شوې په روانه غړې کې ز منور شاسته سکوربای نیک پیرزونه او سلامونه می قبول کړي د خبرونه کې با یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه واوري په دویم نیمای کې درته هفتوار پروګرام د سولې په لور وړاندې کوو خو راځي چې په سر کې د انیس اجمل نه د دې سات تازه خبرونه واورو
السلام علیکم اول د خبرینو سلټکی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا په دوره روان شوه دی په پیښور کې پولیسو د محرم د جلسونو ځایونو ته د افغان او قبایلی سیمو کډوالو په ورتګ بندیز لګولې دی او روس وايي په شام کې په تیرو څلیرشت ساعتونو کې د داعش په یو پنځوس هدفونو بمباری کړې ده د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د وزیر اعظم نواز شریف امریکا ته د دورې مقصد له دغه هیواد سره اړیکو ته وده ورکول دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا نن مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې د یاد وزارت د ویان قاضي خلیل الله په حواله ویل شوی دي چې هغه خبرونه ناسم دي چې ګنې وزیر اعظم امریکا ته د کومې معاهدې لپاره ورځي خبر پاڼه زیاتوي چې وزیر اعظم نواز شریف به د امریکایي ولسمشر باراک اوباما په بلنه سبا له واشنگټن ته ورسیږي او نه خو د امریکا او پاکستان ترمنځ د یوې معاهدې لپاره کومې خبرې اترې شوې دي او نه امریکا څه ډول غوښتنه کړې ده د پېښور ښار پولیس چارواکو د اشوري د جلوسونو سیمو ته په افغان کډوالو د قبایلي سیمو نه د بې کوره شوو خلکو په ورتګ بندیز لګولی دی په دې اړه د پېښور پولیسو ډي اس پي سجاد خان تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دا ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړی دی او باید چې افغان کډوال او د قبایلي سیمو بې کوره شوي خلک خپل اسناد له ځان سره وساتي
اغه ایریا چې کوم ځایونو کې جلوسونه دي نو اغه ځایونه ایریا ټول مکمل سیلی نو هلته مونږ چې کوم داسې غیر ضروري خلک دام نه پرېږدو خدای په کې پرټیکولرلی چې کوم دادی یا آی ډی پیز راځي په دغه باندې پابندي لګېدلې ده
بلخو د قبایلی سیمو ولس افغان کډوالو د مدني ټولن غړو د پولیسو پر دې ګام نیوکه کړې دي او په دې کې ځینو کسانو له مشال ریډیو سره نن په خبرو کې ویلي دي چې دوی د پاکستان د قانون احترام کوي خو د امنیت په خاطر د قبایلی ولس او افغان کډوالو د جلوسونو ځایونو ته د بندیز خبره پر دې کې احساس محرومي پیدا کوي د باجوړ جنسه په حاجی لونګ سیمه کې د روغتیا یو کارکونکي وجل شوې ده په سیمه کې چارواکو نن مشال ریډیو ته ویل دي چې تیر ماخام د صحت محکمې یو کارکونکي چې میر ولی خان نومیده په حاجی لونګ سیمه کې د دوایانو په دوکان کې ناستو چې ورباندې نامعلومو وسلوالو ډزې وکړي د ډزو له وجې په دوکان کې ناست یو ماشوم هم زخمي شوې ده د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې د سولې او ډیموکراسۍ د یووالي بنسټ یا ای پی ډی وایي چې په 2014 کال کې په افغانستان کې په جګړو او افراطیت باندې څه باندې 9 میلیارد ډالر لګښت راغلی دی د دې بنسټ مرستیال ادریس عمرزاده نن په دې اړه خپل څېړنیز راپور خپور کړ چې پکې ویل شوی دی چې په جګړو باندې لګیدلې پیسې له کلنې ملي بودیجې څخه هم زیاتې دي نوموړي ویل وروستیو جګړو نامنیو ته په کتو کېدای شي سخت کالم د جګړو لګښت زیات وي د پاک افغان پولیس سره نږدې د ایراني صوبې سیستان او بلوچستان گورنر خپل هیواد ته خبرداری ورکړې دی چې د افغان کډوالو د نوي بهیر د مخنیوي لپاره د تیاری ونیسي ایراني خبري اژانسونه د لیاست هاشمي په حواله وایي چې له بده مرغه د افغانستان په یو شمېر برخو کې د ناکراریو او ناامنیو له امله دوی د افغان مهاجرینو مخ په زیاتېدونکي شمېري ویني او زیاتوي چې د ایران ټولې صوبې د افغان کډوالو راتګ لپاره تیاری اوسېږي هاشمي ویل چې که څه هم ایران دا مهال د 2 میلیونو قانوني او غیر قانوني افغان کډوالو کوربه دی خو پکار ده چې د دې نوي بهیر لپاره هم تیار اوسېږي د افغانستان د هرات ولایت امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو تېره شپه په شینډن ولسوالۍ کې د پولیسو په پوستو حملې وکړې خو ګډو ځواکونو یې حمله شنډه کړه د هرات امنیه کمانډان جنرال عبدالمجید روسی د مشال ریډیو افغان څانګې سره په خبرو کې نن ویل چې د دې حملو په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته سخت زیانونه اورېدلي دي خو نوموړي د مړو او زخمیانو د شمېر په اړه څه نه دي ویلي دا اروپایي اتحادیې غړي هیوادونه له افغان حکومت څخه غواړي چې په هیواد کې د اصلاحاتو لړۍ ته دوام ورکړي. د اروپایي اتحادیې د هیوادونو یو شمېر سفیرانو د حکومتونو استازو پرون له اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې له افغانانو سره د خپلو هیوادونو د ملاتړ د څرګندونو تر څنګ ټینګار وکړ چې په افغانستان کې اصلاحات او خلکو ته د خدماتو وړاندې کول باید دوام وکړي. د اجرائیه ریاست لخوا پرون په یو خپور شوي بیان کې په دې اړه ویل شوي دي چې په دې کتنه کې د اروپایي اتحادیې هیوادونو دیارلس سفیرانو د حکومتونو استازو ګډون کړی و. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. د امریکا پوز وایي چې په شام کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په بمبارۍ کې د القاعده وسلوالې ډلې یو مهم قومندان وژل شوی دی. پینټاګان پرون په یو بیان کې ویل سعودي عرب سره تعلق لرونکي سنافی النصر چې یو پخوانی ترهګر و د القاعده شبکې په مالي چارو او جنګیالو راغونډولو کې پراخه تجربه درلوده د تیر زیارت په ورځ وژل شو. امریکایي چارواکي وایي چې النصر د القاعده شبکې د خراسان ډلې له مشرانو څخه و چې پر لویدیځو اهدافو د حملو د پلانونو جوړولو لپاره له پاکستان څخه شام ته استول شوی و. د پینټاګان په بیان کې د امریکا د دفاع وزیر ایشټن کارټر له خولې ویل شوی دی چې دا عملیات د القاعده شبګې پلانونو شنډولو لپاره لوی ګوسار و. وروستۍ خبر دا چې د روس د دفاع وزارت ویلي دی چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دوی جنگي جازونو په شام کې 9 الوتنې کړې او د داعش ډلې 150 هدفونه یې په نښه کړي دي. د دفاع وزارت په حواله چې روسي الوتکو د هدفونه د هاما او د لاتاکیه په سیمو او دغسې په دمشق او حلب ښارونو کې په نښه کړي دي. د شام د بشري حقونو د سار اداره چې مرکز یې په برتانیا کې دی د اکتوبر په 18 ویلي دي چې د شام حکومتي ځواکونه چې ورته د روس هوایي بریدونو ملاتړ ترلاسه دی د حلب په ودیهی سبیکیا شیخ دلی کلوباندی ولکا ټینګه کړې ده. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زم همکار ریاض موسی خیل درته د کرن صوبې او د موسم حال وړاندې کوي.
د پنډي الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپې مقابله کې د ځینې بهر ملکی کرنسو نرخونه څه په دې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.15 روپۍ اغستې کیږي او په 1.05 روپۍ خرڅېږي. یو پونډ په 1.45 روپۍ او 1.95 روپۍ یو یورو په 1.19 روپۍ او 1.43 روپۍ د سعودي عرب ریال په 1.05 روپۍ او په 1.10 روپۍ د متحده عرب اماراتو درهم په 38.30 روپۍ او 35.45 روپۍ یو افغانۍ په 1.06 روپۍ او 1.03 روپۍ او ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ 2.08 اغستې کیږي او 2.15 خرڅېږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو، پېښور او کوټه کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 40.2 درجې، پېښور او بنو کې 19.45 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
د مشال ریډیو خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې به دغه ریپورټونه واورئ. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا په سفر د روانېدو نه وړاندې ویلي چې د دواړو هیوادونو تعلقات ډېر ښه دي، خو څېړونکي په دې حق له سوایي
کوم مسائل چې دي د پاکستان او د امریکا میس کې هغه ډېر ژور دي او هغې باندې تر اوسه پورې ماته نه ښکاري چې د دواړو فریقینو څه تفاهم پیدا شوی.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د محرم پر مهال یې ټینګ امنیتي ګامونه پورته کړي، خو یو قبایلي خبریال صفدار داوړ وایي چې دې لړکې په قبایلي کډوالو بندیزونه د غندنې وړ دي.
دا ډېره زیاته بده خبره ده. دا باندې ډېر زیات د احساس محرومۍ شکار کېږي. دا ټول قبایل د خلکو حکومت دپاره یا د امن دپاره خپل کورونه پرېښي دي.
حکومت وایي په درغلیو کې د تورنو خلکو خلاف ګامونه پورته کوي، خو د تورنو سره مخ سیاسي ګوندونه وایي دوی د سیاسي انتقام اخکار کیږي. دا او نور رپورټونه لرو. د دې غړی په آخري برخه کې هفتوار پروګرام د سولې په لور کې به واوري چې جرګمار مشران روغې جوړې په کوم اختیار کوي.
مړ وخت داسې چې بس جرګې کومه فیصله وکړه هغه به دواړو فریقینو ته منظوره وي. بل یو وخت داسې چې د مچلګې لاندې لکه مچلګه هغه نویت سړی ګوري که نه چې لانجه په څومره دا څه شی دی.
د هر څه اورېدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه اورئ. وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات د تسلی وړ او صحیح لور ته روان دي. بلخوا د پاکستان خارجه چارو دفتر هم ویلي چې امریکا د پاکستان نه هیڅ ډول غوښتنې نه دي کړې. په دې حق له تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریال احمد الله راکوي.
امریکا تتلو نوړاندې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په یو بیان کې ویلي دي چې پاکستان یو ذمہ دار جوهري ملک دی او ایټمی اساسې په محفوظو لاسونو کې دي. د وزیر اعظم وینا وه چې پاکستان د منطقې د ټولو ملکونو د خود مختاری احترام کوي او د سیمې د ټولو ملکونو سره د برابرۍ په کچ خپل تعلقات غواړي. بلخوا د پاکستان خارجه دفتر وایي چې د پاکستان او امریکې ترمنځ به په هیڅ قسمه ډیل خبرې نه کیږي او نو امریکا د پاکستان نه څه غوښتنه کړې ده. د خارجه دفتر ترجمان وینا وه چې د امریکا د صدر په بلنه وزیر اعظم نواز شریف با سبا د نهې په ورځ واشنگټن ته رسي او د وزیر اعظم د امریکا دورې مقصد دواړه خیزه تعلقات نور مضبوطول دي. د پاکستان سرکاري ټي وي وایي چې وزیر اعظم نواز شریف با د راروان زیارت په ورځ د امریکا صدر باراک اوباما سره ملاقات کوي. دې تر څنګه وزیر اعظم با د خپل دورې پر مهال د کانګرس او د سینټ د خارجه تعلقاتو د کمیټو غړو سره هم ملاقاتونه کوي. په پاکستان کې کارپوهان د وزیر اعظم نواز شریف د امریکا دورې په حقله څه نظر لري؟ پخوانی سفیر او د بارانو چارو کارپو عامر عثمان وایي
هغه نیو کلیئر معامله چې کومه ده په دې باندې هم خبرې پرې به کېږي، لیکن اکثره دا چې د تلو نه مخکې دواړو حکومتونو په دې باندې مخکې نه خبرې کړي چېره دا خبرې چې کوم دی په دې معاملو باندې به کېږي او په دې باندې که اتفاق نه راځي نو هغه خبره هغوی بیا رسته کېږي او که اتفاق کېږي نو هغه وخت کې صرف یي ووایي چېره دا خبرې مونږ وکړې دا کامیابې شوې.
د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي چې دواړه ملکونه په یو شمېر معاملاتو اختلاف لري، نو د دې دورې د کامیابۍ راته ډېر زیات امکانات نخکاری.
کوم مسائل چې دي د پاکستان او د امریکا منځ کې هغه ډېر ضرور دي او هغې باندې تر اوسه پورې ماته نخکاري چې د دواړو فریقینو څه تفاهم پیدا شوي. ټولو کې لویه مسله د هند د امریکا او د هند سویلین نیوکلیئر کوم معاهده چې شوي ده. پاکستان هم غواړي چې امریکا د پاکستان سره هغه قسم معاهده وکړي، ولې امریکا دې ته نه ده تیار. دویمه خبره د افغانستان مسله ده. امریکا غواړي چې پاکستان د افغانستان په مسله کې خپل اثر رسوخ استعمال کړي او طالبان دې ته تیار شي چې هغه د افغان حکومت سره خبرو اترو
تکینی. د یادونې دا چې د امریکا په ایوان نمائندگان کې یو قرارداد هم پیش کړی شوی دی چې پکې اوباما حکومت ته ویلې شوی دی چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د پاکستان حکومت سره مرستې جاری وساتلې شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
بلخوا د ډان ورځپاڼې په یوه مقاله کې راغلي چې د امریکا د سفر پر مهال به د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د خپل هیواد لپاره یو شمېر اقتصادي مرستې د ترلاسه کولو هڅه کوي، خو دا امکان هم شته چې د امریکا لخوا د ځینې سختو شرایطو سره مخ شي. د دې مقالې مهم ټکي د یوې لنډې دمې نه پاسوري. د ډان ورځپاڼې په دې مقاله کې لیکوال او پخوانی سفیر منیر اکرم وایي په 2011 کال کې اول د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ای د یو کارکونکي لخوا د دوو پاکستانیانو د وجل کېدو او بیا په ایبټ آباد کې د امریکایي ځواکونو لاړخه د اوسامه بن لادن د وجنې په نتیجه کې د دواړو هیوادونو تعلقات خراب شوي وو. لیکوال وایي چې په دې وروستیو کې د امریکا او پاکستان تعلقات تر څه حده ښه شوي دي او په پاکستان کې د امریکایي شخصي ادارو سرمایه‌کاری ته هم زمينه برابر شوې ده. خدا سي ښکاری چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات یو وار بیا د خرابېدو اندېښنه ده. د لیکوال په وینا سو هفته وړاندې د امریکا د قومي امنیت سلاکار سوزان رایس د اسلام آباد د سفر پر مهال پاکستانی چارواکو ته دړکه ورکړې وه چې که د حقاني وسلوالي ډلې خلاف یې په سمه توګه کاروایي ونه کړه نو د ترهګرۍ خلاف د جنگ په مرسته ورکوونکي پیسې به پرې بندې کړي. دا راز پاکستان ته وړاندیز شوی چې د لرې او نږدې هدف په نښه کوونکي میزایلونو جوړولو پروګرام دې هم ودروي او د دې تر څنګه دې د لشکرې طیبه وسلوالي ډلې خلاف کوټلي ګامونه پورته کړي. منیر اکرم لیکي چې تیره میاشت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د غونډې په سنډه کې د امریکا د خارجه چارو وزیر نواز شریف سره سختې خبرې کړې دي. هلته امریکایي میډیا رپورټونه خپاره کړي دي چې وایي امریکا پاکستان سره د ایټمی پروګرام د محدودولو لپاره سر ډول معامله کول غواړي، خو د لیکوال په وینا داسې ښکاري چې امریکا په دې لړ کې په پاکستان خپلې خبرې منل غواړي خو په بدل کې ورته خاص ورکولو ته تیار نه ده.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پیښور پولیسو د محرم په لومړیو لسو ورځو کې د افغان کډوالو او دا راز د قبایلي سیمونه د بې کوره شوو خلکو ښار ته په تګ راتګ بندیز لګولی دی. له بلې خوا ځینې قبایلي مشران او خبریالان دا ګام د قبایلي ولس سره امتیازي سلوک بلي. د پیښور نه د ذبیح الله شفق رپورټ کې تفصیل اورو.
د پیښور پولیسو د دې ښار په بیلابیلو سیمو کې د بینرونو په ځړولو پر نورو احتیاطي تدابیرو سربیره پر افغان کډوالو او پر بېځایه شوو قبایلو غږ کړی چې د محرم په لومړیو لسو ورځو کې د پیښور ښار ته له راتلو ډډه وکړي. په عین حال کې په پېښور کې میشت افغان کډوال وایي چې دوی د محرم په ورځو کې د پولیسو لخوا د ورکړل شوي خبرداري او قانون ته د درناوي په هدف ښار او هغه سیمو ته نه ورځي چې امنیتي اقدامات پکې سخت شوي وي، خو د دې تر څنګ دا شکایت هم کوي چې پولیس یې له ښار نه بهر ان د خپلو کورونو مخې ته نیسي، د قانوني اسنادو پر لرلو سربېره یې تڼې ته بوزي او روپۍ ترې اخلي. د پېښور له ښار لرې په بورډ بازار کې د افغان سوداګرو د مارکیټ جنرال سکرتر شاکر سباون په دې اړه وایي:
کله چې اول د محرم شروع کیږي نو افغانانو تنو باندې ټولو باندې سختی لکه راځي، داسې وي چې هغوی ته اجازه نه وي چې صدر ته لاړ شي بل نورو ځایو ته لاړ شي، خو نه یوازې دا چې هغوی په کینګ باندې بندي بلکې دلته هم نیول کیږي. څو ورځې وړاندې کسان نیول شوي وو.
که څه هم د خیبر پختونخوا امنیتي مقامات هر کال د محرم په ورځو کې پېښور ښار کې د افغان کډوالو پر تګ راتګ بندیز لګوي، خو دا لومړی ځل دی چې دوی ښار ته د بې ځای شو قبایلو پر داخلېدو هم بندیز لګولی دی. د خیبر پختونخوا د بیلابیلو مدني ټولنو غړو په دې حالت کې میشتو ځینې قبایلي خبریالانو د پېښور د پولیسو پر دې ګام نیوکې کړي او وایي چې قبایلي ولس به په دې چلند احساس محرومۍ ښکار شي. یو پېښور میشت قبایلي خبریال صفدر داوړ په دې اړه وایي:
اپریشن چې شروع شو نو اول ځل د قبایلي لکو خپل کورونا پرېښي دي، یو خو هلته د تباشول یوه ورځ دوه کې راووتل، خو باندې راغلل ډېر تکلیفونه، کورونا وران دي، بازارونه وران دي. نو دا شانته دلته د صوبایي حکومت یا پنجاب کې آدم کې باقاعده ویلي وو چې دی انټری بانه کېږي سیند کې، نو همدا پوزیشن. نو دا ډېره زیاته بده خبره ده، دا باندې ډېر زیات د احساس محرومۍ شکار کېږي. دا ټول قبایل د خلکو حکومت دپاره ده یا د امن دپاره خپل کورونه پرېښي دي.
له بلې خوا باید خیبر پختونخوا د پولیسو چارواکي پېښور ته د افغان کډوالو او بې ځای شوو قبایلو پر ورتګ د بندیز لګولو دفاع کوي او وایي چې دا ګام یې د محرم په ورځو کې د امنیت د ټینګښت په هدف پورته کړی. د پېښور د پولیسو یو جګپوړي چارواکي سجاد خان په دې اړه ویلي:
پېښور چې دی دا د درې واړو اطرافو نه چې کوم دی دا بالکل الله تغیر سره او دې سره بالکل تړلی دی. دا د ډسټرکټ ډیپټي کمشنر پېښور چې دی نو هغه دې کې 144 لګولې. په دې کې که تاسو ګورئ نو عام خلک چې کوم دي نو هغه هم چې کوم د هغه ځای سره د چکار نه شونګې ټول هغه ایریا چې کوم ځایونو کې جلوسونه دي نو هغه ځایونه ایریا ټول مکمل سیلي. نو هلته مونږ چې کوم داسې غیر ضروري خلک دام نه پرېږدو، خو دا پکې پرټیکولرلي چې کوم دادی یا آی ډی پیز راځي په دغه باندې پابندي لګېدلې ده.
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې هر کال عاشورا مراسم له یو لړ ستونزو سره ملوي او کله ناکله پکې پر شیعاګانو بریدونه او چادونه هم کیږي.
هلته د کوټې پولیس وایي په دې ښار کې یې په خواوشا ټولو امام باړو کې د پولیسو او ملیشا ځواکونو سرتیري ودرولي چې د محرم الحرام په شپو ورځو کې دلته د ناامنۍ د پیښو مخنیوی وکړي. د دې ښار نه خدای نور ناصر نور حال راکوي.
په کوټه کې دغه ښار د پولیسو ډی آی جی سید امتیاز شاه وایي د محرم الحرام د میاشتې په راتګ یې دغه ښار شاوخوا ټولې امامباړي پولیسو او ملیشا سرتیرو ته سپارلې تر څو په دې وخت کې د کومې بدې پېښې مخه ونیسي. سید امتیاز شاه له رسنیو سره په خبرو کې وویل د محرم په شپو ورځو کې به د ملیشا ځواکونو له 800 بیا تر 1000 پورې سرتیري د پولیسو له سلګونو سرتیرو سره ګاډه د ښار امنیت څاري چې په ځینو خاصو سیمو کې به د پوځ سرتیري هم موجود وي. په دې امام باړو کې درویشت هغه بیخي حساسه او نه ویشت حساسه ګرځول شوي دي او څلور د ترهګرۍ له کوم خطره لري امام باړي دي. د ښار اکثره امام باړي په علمدار سړک هوازارا ټاون کې دي چې هغه سیمې وار نه مخه له ملیشا ځواکونو او پولیسو کلابندې کړې دي او محفوظه ګڼل کېږي. د امتیاز شاه په خبره د اووم او لسم د جلوسونو لپاره به د جلوسونو ټولې لارې د عام ولس پر مخ نه یوازې تړل کېږي بلکې په همدې لارو کوڅو کې ټول دوکانونه او کورونه به هم د پولیسو لخوا سیل کړل کېږي. د کوټې ښار د پولیسو ډی آی جی زیاتوي له دې سره سره چې پر مځکه به هر قسم او کلک امنیتي تدابیر نیول کېږي د اووم او لسم محرم د جلوسونو به د هلیکوپټرو له لارې هم ساتنه کېږي. او لسمه ورځې د جلوسونو به بالا له هلیکوپټرو څخه هم څارنه کیږي او د تیرو کلونو غونډې به ساش کال هم هلیکوپټرې له موږ سره موجودې وي. سید امتیاز شاه زیاتوي د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت ته یو وړاندیز کړی چې د اووم او لسم محرم الحرام د جلوسونو پر وخت د موبایل سرویس هم د څو ساعتونو لپاره معطل کړي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپغو.
د پاکستان مرکزی او د خیبر پختونخوا صوبایي حکومتونه ادعا کوي چې په درغلیو کې د تورنو کسانو خلاف کارویان کوي، خو د درغلیو سره مخ شوي سیاسي ګوندونه تور لګوي چې دوی د سیاسي انتقام ښکار کیږي. په دې حق له یو ریپورت د یوې لنډې دمې نه پاس، د خیبر پختونخوا احتساب کمیشن د اسلام آباد د پولیسو د مشر نه غوښتنه کړې چې د عوامي نېشنل ګوند د سینیټری ستاره ایاز په نیولو کې د ورسره مرسته وکړي. نوموړې باندې تور لګېدلی چې د یاد ګوند په تیر شوي حکومت کې یې د خیر ښېګڼې د وزیر په حیث د اختیاراتو بې ځایه استعمال او درغلي کړې ده. په دې هکله د قومي اسمبلۍ غړي، د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی مشال ریډیو ته وویل چې ګوند به یې د لړکې ټولې قانوني لارې استعمالوي، خو وی ویل چې د احتساب عمل بلا تفریق پکار دی.
کومنګ بعضی ادارې د احتساب د عمل نه بار وساتو او بعضی ادارو احتساب کو او د بعضی ادارو احتساب نه کو، د بعضی افرادو احتساب کو او د بعضو افرادو احتساب نه کو، نو ظاهره خبره ده چې د هغه احتساب په عمل باندې به ټول عمر سوالونه پورته کیږي. او پاکستان کې مخکمه د دین اکثر بد قسمتې نه موږ درته پیری دي چې د احتساب ادارې د دې لپاره استعمال شي ویلي چې سیاسي پارټي په ماتې کړی شي او سیاسي پارټي په نوې جوړې کړی شي. نو دا سه احتساب نه چې کوم دې ډډه پکار ده او هغه احتساب پکار چې هغه د قانون او د آئین د تقاضو مطابق کی او هغه د ارچا د لپاره یو قانون.
نو مولي تور ولګاوه چې تر دې دمه یې د ګوند یو شمېر غړي د سیاسي انتقام ښکار شوی دي، خو پوښتنه دا ده چې پاکستان کې درغلي او بډې رشوتونه څوک او څنګه کوي. په دې حقله د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی وای
چې کرپشن درې لارې دي پاکستان کې. یو کرپشن کیږي د ډیولپمنټ بجټ کې. هغه ډیولپمنټ بجټ کې به نو هغه نن سبا دا ویلې سي ته تقریبا یو ٹریلین روپے ترسے دلے دے اتر سو انہ سو بلین روپے ترسے دلے دے. بل کرپشن کی جی ڈیفینس بجٹ کی آغا چی دے نو تقریباً یو نیم ٹریلین روپے دے. درین تکم کرپشن کی جی پاکستان کے نو آغا کی جی پا اسٹیبلشمنٹ بجٹ کے سادری بجٹ دے اسٹیبلشمنٹ بجٹ یعنی جا خرچی تکم کی جی حکومت چلو لپارا
ځینې سیاسي ګوندونه بیا وایي چې د پوځي چارواکو د درغلیو خلاف کاروایی نه کیږي. په دې اړه د دفاعي چارو څېړونکی ډاکټر حسن عسکری وایي چې پوځ د هغه چارواکو خلاف په خپله کاروایی کوي کوم چې د نوکرۍ پر مهال په درغلیو کې ککړ شي. دا راز که ریټایرډ پوځي چارواکي درغلي وکړي نو په کار دي چې غیر پوځي یا سیول ادارې یې پر ضد ګامونه پورته کړي، خو عملا داسې نه ښکاري.
ایک کیس ابھی فوج نے سیٹل کیا ہے جس میں کچھ سینئر فوجیوں پہ تھا کہ انہوں نے این ایل سی کا پیسہ جو ہے
پوسٹ پدی ورستو کے این ایل سی نومی پوزی ادارہ کی درغلو خلاف یوشمیر پودی چارواکو خلاف کاروائی اکڑا دار از نور سو مثال نہ ہمشتا خوبیا سول ادارے چې د واکمن سیاسی گوندونو د درغلو خلاف د کاروائی کول نه ډډه کوي، نو بیا پوس خو هر وخت په یو نه یو حالت کې واک لري د هغې د چارواکو د درغلو خلاف په څنګه کاروائی وکړي.
صوبایي او مرکزی حکومتونه وخت په وخت ادعاوې کوي چې په درغلیو او بډو رشوتونو کې د ککړو خلکو خلاف ګامونه پورته کوي، خو د درغلیو د تورونو سره مخ شوي سیاسي ګوندونه بیا وایي چې د دوی د کارکونکو نه سیاسي انتقام اخیستل کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
حکومتي چارواکي وخت په وخت د قبایلي سیمو نه د بې کوره شوو خلکو خپلو سیمو ته د ستنېدلو په اړه اعلانونه کوي چې اوس هم په زرګونو کورنۍ بې کوره دي او مرستو ته اړتیا لري. تر اوسه پورې د بې کوره شوو خلکو ستونزې ولې نه هواریږي؟ د مجید بابر په دې رپورټ کې یې د جواب لټولو هڅه شوې.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې د نامنه او د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له امله دا مهال څه د پاسه 3 میلیونه خلک بې کوره شوي دي. د تیرو څو کلونو راهیسې حکومتي چارواکي وخت په وخت دغو بې کوره شوو خلکو ته خپلو سیمو ته د ستنولو بېلابېلې نېټې ورکوي، خو تر دا مهال دغه حکومتي ژمنې نه دي پوره شوي. دا چې حکومت ولې دغه ژمنې نه پوره کوي او د دغو بې کوره شوو خلکو په ستنولو کې بنیادي خنډان څه دي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلۍ غړی محمد نذیر وای
میرزا د گورنر نه ټول سو کسونو جرګې دا ډیمانډ کړه او چې پر ډے 5000 بیا چې میرزا د پاک آرمی سره په دې باندې جوشي سره میټینګ وشو هغه یو کس معذرت وکړه چې مینه صاحب فلحال کې ممی چې کومه علاقه تکیم کسون بیا یې علاقه خو ته خپل پته شته علاقه خو مکمله ډیمیج دوه کمی کړو وړي بجلی نه وی یې بند نه وی او په کور کې یې لیدلې وی نور میرز په دې پراسیس باندې راونی څور دي شي تقریبا دا 15 لاسور دي شي دا د سرخت دا ورسته چې هیڅ کوم پراسیس راونده کنه خپل مطلعینی عوام مطلعینی خو زه بیا هدا ډیمانډ کوم چې کم بهش 2000 فیملی خدا روز را غاش
خود جنوبی ودرستان شرابت خان وایي چې زمونږ هیڅ نه دی په کار حکومت دی صرف مونږ خپل سیمه تستانه کړی مونږ به خپل سیمه خپل آبادی کړو
میرزا نور الله دراج میرزا عباس ولی مربوط شو میرزا خپل وطن ته واپس کوم چې تشانه دی پاتې خلی او خپل وطن ته ځو
د قبایلی سیمونه د بکور شو خلکو پستانولو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر هم د پاکستانی حکومت سره مرسته کوي د یادې ادارې ویاندی دنیا اسلم خان نمو پختل چې حکومت د کډوالو د ستنولو په اړه څه دریز لري
رضاکارانه واپسی چې کوم پروګرام ملي هغه شروع شوی او خلک نه لا فیز وایز دا واپسی ده لیکن دا واپسی چې دا پورا علاقے دو سو تیس لیئر سے ہونے گی نیشن لیسن لیکن لیئر کی بھی حساب بانی خالق جی
دو امنیتی چارو کارپو ایمل خٹک نمو پختل چی دو پاکستان پاوز وائی چی گن شمیر سیمی دو اسلوالو نپاکی کری نو بیا ولی دغه کډوال خپل سیمو تا ناشتول کی گی
حکومت دوستی چی تاسو بیر تراشی او تاسو نصر فخصم جان تاتی بلکی دو امنیتی دو اکنو بانی داملو بوم دی مواری آغا مکیار تاتی چی سوک فائی بانی عملی نکی نو خلق بارتم دا خبر کولا چی تاسر وسائل دی تاسر عرص دی تاسر نشی کن ټول کورونه نو موږ به تاسو ته څنګه تاسو کو دا غارنګي دا لري نه کې خپل مسلې دي او تر دې پورې به داخله ډېر تنظیم شي تر څو پورې په هغه علاقو کې مکمل امن او امان نه راغلي یو دا خبره دا ده چې ځنې بي ځای کې یو دي ځنې بي ځای پابندیا نه دي دلته نن تر نشي تلل ته دلته نشي تلل ته دلته ځایل ته دینو اجازه والی اته د ساتونې په سیمه کې تا کوټ ته څوک ملمر راشي نو په کاداره چې امنیت دي وکونو سره اندراج کې چې دا ملمر راغلي دي دا غارنګي خلکو باندې په زور باندې کې دینو
کارپو ایمل خټک وایي چې په قبایلی سیمو کې امن یوازې د دغو سیمو اولس پر ځای کولای شي او که حکومت غواړي چې یادو سیمو کې رښتینی امن راشي نو زر تر زره دې ټول کډوال خپلو سیمو ته په باعزته توګه ستانه کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د سواد د بحرین تحصیل په لسګونو ځایي مشرانو لویه جرګه کړې ده او پکې د حکومت نه غوښتنه کړې چې د دې سیمې د درې لکه آبادۍ لپاره د تعلیمي ادارو سخت کمی دی او په خاص توګه د جینکو د تعلیم سهولتونه د نشت برابر دي. دوی د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د دې سیمې تعلیمي مسلو ته د په هنګامي بنیادو پاملرنه وکړي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د سوات سیلګریزه سیمه بحرین تحصیل میدان کې د سوات کوهستان قامی جرګې تر سوري لاندې لویه جرګه وشوه چې ورسره مقامی د تعلیم پرمختګ ټولنې آی بی ټی او الف اعلان برسته ترلاسه وي. د مقامی ټولنې یو مشر زبیر توروالی په دغه اړه وایي
په ټول علاقه کې صرف یو های سکول دی جنکو د پاره په ټول علاقه کې او هغه هم د بارین نوم لرې لکه ډېر کافي لرې دی او داسې ګورو نو نور مډل اسکولونه هم نشته جنکو د پاره او های اسکولونه هم نشته او کوم علاقانو لپاره چې اسکولونه د غم یا غیر فعال دي او یا کم دي.
د بحرین سیمې څخه تعلق لرونکی تحصیل کونسلر ډاکټر شاه محمد خان وایي چې دې سیمه کې هر کال اویا فیصده ماشومان 15 میاشتو لپاره د خپلو کوړمو څخه د یخنۍ په موسم کې لاندې سیمو ته ورځي او دغه رنګه نورې تعلیمي ستونزې هم موجود دي.
یو کمره دو کمرې پرایمري سکول او شپږ کلاسه دا ډېره غټه ایشو ده او درېمه چې ده هغه سایډ کې کم اساتیزه چې دي هغه مقامی بلتي نه دي بهر نه راځي نو بهر نه چې هغه راشي یا خو هغه هلته یو استاذ رکمینډمنټ چې ضرور زه ته او درې ورځې زه یا هفته ته او هفته زه نو دې سره هم د ماشومانو هغه سیستم او سکول خرابېږي.
د جرګې مقصد په اړه د جرګې مشر عبدالجلیل وویل چې د سوات کوهستان قامی جرګه یو ځانګړې جرګه ده چې پکې په مسلو بحثونه کیږي ولې دا جرګه صرف د سیمې د تعلیمي ستونزو په اړه رابللې شوې ده.
نن چې کومه جرګه منعقد شوې دا خالص د تعلیمي مسایل باندې مونږ بحث کوو او دغه سي نن چې زمونږ کم کسان راغونډ شوي دي نو په هغه کې زمونږ تحصیل ناظم ډیسټریکټ ناظم ایم پی اے ایم این اے او د ایجوکیشن ډېر ښه اوچت راغلي دي.
د جرګې غوښتنو په اړه دغه سیمینار د صوبایي اسمبلی غړي جعفر شاه جرګې ته خپله وینا کې وویل
مونږ یو سل او سلیری شمپیاګان یو پرې صوبه کې مونږ ته په کال کې یو یو سکول لاته او په هغه باندې لویه جګړه پروس کال مې ګبرال اور کړه او سکالې ګوره چې کم دې ته مور کړه د بشګرام لره غالبا هاي سکول بشګرام هاي سکول شینکو هغه کی منظوري شوی دا هغه په بشګرام باندې بو سټنډرو شي او په شینکو کې میډل سکول د جنکو د باټي بند په مقام باندې هغه منظوري په 13 کال کې شوی دا
په دغه مقاد جرګه په ګډه د حکومت څخه د قرارداد په شکل کې وختنی وکړي چې دا سیمه د تعلیم لپاره خصوصي وګرځول شي او زر تر زره د سیمه کې د انجینرینګ کیمپس په تعلیمی ادارو کې د استادانو کمی او نوې تعلیمی ادارې چې پکې کالجونه شامل دي جوړ کړی شي. یز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال خبرونه ته وګورئ. په پښتونخوا کې د مازیګر درې نیمې بجې شوې. د انیس اجمل نه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د وزیر اعظم نواز شریف امریکا ته د دورې مقصد له دای هیواد سره اړیکو ته وده ورکول دي. د دای هیواد د بهرنیو چارو وزارت لخوا نن مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې د ویان قاضي خلیل الله په حواله ویل شوي دي چې هغه خبرونه ناسم دي چې ګنې وزیر اعظم امریکا ته د کومې معاهدې لپاره ورسي. د پېښور ښار پولیس چارواکو د شورې د جلسونو سیمو ته په افغان کډوالو د قبایلي سیمو نه د بېکوره شوو خلکو په ورتګ بندیز لګولی دی. په دې اړه د پېښور پولیسو ډي اس پي سجاد خان تېر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دا ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړی دی، خو د قبایلي سیمو لس افغان کډوالو د مدني ټولنو غړو د پولیسو په دې ګام نیوکې کړي دي. د باجوړ جنسه په حاجي لونګ سیمه کې د روغتیا یو کارکوونکي وژل شوی او یو ماشوم زخمی شوی دی. په سیمه کې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې تېر ماښام د صحت محکمې یو کارکوونکي چې میر ولی خان نومېده په حاجي لونګ سیمه کې د دوایانو په دوکان کې ناست و چې ورباندې نامعلومه وسلوالو ډزې وکړې. د پېښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د سولې او ډیموکراسۍ د یووالي تنظیم یا ای پی ډی وایي چې په 2014 کال کې په افغانستان کې په جګړو او افراطیت باندې 9 اربه ډالره لګښت راغلی دی. د دې بنسټ مرستیال ادریس عمرزاده دا خبره نن په دې اړه په خپل څېړنیز رپورټ کې کړې ده. د پاک افغان پولیس سره نږدې د ایراني صوبی سیستان او بلوچستان گورنر خپل هیواد ته خبرداری ورکړې ده چې د افغان کډوالو د نوي بهیر د مخنیوي لپاره د تیاری اونیسي. ایراني خبری ایجنسی د علي اوسط هاشمي په حاله وایي چې له بده مرغه د افغانستان په یو شمېر برخو کې د ناکراریو او ناامنیو له امله وي د افغان مهاجرینو مخ په زیاتېدونکې شمېرې ویني او زیاتوي چې د ایران ټولې صوبې د افغان کډوالو راتګ لپاره تیاری اوسېږي. د امریکا پوځ وایي چې په شام کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په بمباری کې د القاعده وسلوالو ډلې یو مهم قومندان وژل شوی دی.
دا و انیس اجمل چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورنی اخبارونو په خپل اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې ده. اسلام آباد کې زمونږ خبریالې رابعه اکرم خان د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کوي.
د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي، اگر چې پاکستان کې په فرقه‌ای سپېخو کې لږ کمواله راغلی دی، خو اعلی چارواکو له به د ترهګرۍ کاروایانې ودرولو لپاره نور کار کول وي، ځکه چې د محرم مهمې ورځې رانیستې شوي دي. ورځپاڼه زیاتوي چې د پېښور پولیسو خودکش چیکټې نیولې دي. دا خودکش چیکټې د محرم جلوسونه هدف کولو لپاره وي. ورځپاڼه لیکي داسې د راولپنډۍ چارواکو په وینا چې دمیال کې ځینې وسله والې وژلي دي چا چې د محرم جلوسونه په نښه کول، نو دې نه دا ظاهرېږي چې ریاست د ترهګرۍ مخنیوي لپاره په اپرېشنونو انحصار کوي. ورځپاڼه مخکې کې دا خطرې کړې چې داسې د وسلوالو مخنیوی کیږي او د استخباراتي معلوماتو په بنیاد اپریشنونه ښکاري چې په دې کې خبالی راغلی دی. ورځپاڼې په وینا چې استخباراتي معلوماتو په بنیاد کوشونه زیاتول ځکه ضروري ده چې د وسلوال د حملو خطرات کم کړی شي. ورځپاڼه وایي د محرم جلوسونه او مجلسونه په یو شمېر ځایونو کې سخت کال یو غټ چیلنج دی او دا کال به ځکه هم وي چې اعلی چارواکو انتها پسندي د کومې اکشن پلان تر لاندې د ختمولو لوس کړی دی. وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم د قومي سلامتي او خارجه امور مشیر سردار عزیز ویلی دی چې ټوله نړۍ پوهیږي چې پاکستان افغانستان کې سلامتی او امنیت د ټینګښت لپاره مخلص دی. ادارې وایي چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د جوړ جاړې عمل کې د پاکستان اهم کردار دی. پاکستان سخت کال د جولای په میاشت کې مری کې د دواړو خواوو ترمنځ مذاکرات کړي وو، خو د طالبانو پخوانی مشر مولا عمر د مړینې د خبر نه پس مذاکرات د ځن ښکار شوي وو. ادارې په وینا چې پاکستاني چارواکو په افغان حکومت غږ کړی دی چې هغې غواړي نو پاکستان د خبرو اترو عمل بیا شروع کولو کې کردار ادا کولی شي. ادارې مخکې کې چې د افغانستان د بدامنۍ او ناکرارۍ به د غیظ نیخ په نیغه په پاکستان کېږي، نو ځکه د افغانستان امن د پاکستان په ګټه دی. ادارې اخیره کې لیکي باید چې افغان حکومت مثبته رویه خپل کړي او که افغانستان کې په حقیقي توګه امن راوستو کې پاکستان سره رقم ممکنه مرسته کولی شي، نو پکار ده چې د دې ډاډ ګیرنه وکړي او د جګړو د اور څخه افغان ولس محفوظولو لپاره د خبرو اترو له لارې افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره خپلې هڅې ګړندې کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
سی این این ټیلی ویژن په خپل ویب پاڼه لیکي په کابل یونیورسيټي کې د ښځو د حقوقو د مطالعې یا جینډر سټډیز د پروګرام د شروع کېدو سره به په افغان ټولنه کې د ښځو کارکونکو د دوی د مسلو او جنکو ماشومانو د تعلیم په اړه پوهه زیاته شي. بلخوا پی پی آی خبری اداره وای د امریکا پرمختیایي اداره په پاکستان کې د جنکو تعلیم او کار روزګار ته زیاته پاملرنه کوي. د دغه دواړو مقالو مهمه برخه د فرخنده اسد نهرو.
سی این این په خپل ویب پاڼه لیکلي په کابل پوهنتون کې په لومړي ځل د ښځو د حقونو د مطالعې یا جنډر سټډیز پروګرام پیل شوی. دا بعد دغه هیواد ښځو ته ډېره ګټه ورسوي چې د کلونو کلونو جنګونو یې په ژوند بدې اغېزې کړي او اوس په افغان ټولنه کې خپل ځای جوړوي. د افغانستان په زیاترو برخو کې لا هم ماشومان جنکۍ سکولونو ته نه ځي. په ډېرو برخو کې د ماشومانو ښوونځي نشته. په کابل کې د ملګرو ملتونو یو کارکوونکی فارما نادری وایي د دغه پروګرام سره به افغان ښځو او نجونو ته د کار کولو موقع په لاس ورشي. په کابل پوهنتون کې د جنډر سټډیز دغه پروګرام دوه کاله دی. په دغه کې 28 زده کوونکو داخله کړي چې پکې 13 جنکۍ او 10 هلکان شامل دي. د دغه پروګرام لاندې باز زده کوونکي په افغان ټولنه کې د ښځو په حقونو پر دوی د تشدد په افغانستان کې د وروستو پاتې شوو خلکو په ژوند او کار او مسلو څیړنې کوي او د ښځو او سړو په ټولنیزو ذمهوارو به د پوهې پیدا کولو هڅې هم کوي. په افغانستان کې په تیرو کلونو کې بدامنۍ او جنګونو تر ټولو زیاتې ښځې متاثره کړې دي. پر دوی زور زیاته شوی او د بل د خوښۍ لپاره یې خپله خوښه او ژوند قرباني کړی دی. سی این این لیکي له دغه پروګرام سره به په افغان ټولنه کې دا پوهه هم زیاته شي چې څنګه افغانانې ښځې او سړي په ټولنه کې د یو بل مقام ته عزت او احترام ورکړي او د یو بل له مسلو ځان خبر کړي. بلخوا د پاکستان پریس انټرنیشنل یا پی پی آی په خپل یو رپورت کې لیکلي په پاکستان کې کارکونکو امریکایي پرمختیایي اداره یو ایس ایډ زیاتره په دغه هیواد کې په تعلیم د ښځو په روزګار او نورو داسې پروګرامونو پیسې لګوي چې مقصد یې د ښځو ژوند ښه کول دي. په پاکستان کې د یو ایس ایډ مشر جان ګروک وایي یو هیواد تر هغې اقتصادي پرمختګ نشي کولی تر څو چې ښځې په اقتصادي عمل کې نه وي شامل شوی. د دې سره سره جان ګروک وایي دوی د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري ته منصوبې مرسته کوي او زیاتوي د دغې منصوبې د لارې به په پاکستان کې د اقتصادي پرمختګ نوې لارې پرانستل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا صدر باراک اوباما پرون خپل حکومت ته هدایت ورکړی دی چې په ایران د لګول شو بندیزونو د لره کولو لپاره د اقدامات وکړي. په دې حق له تفصیل زمونږ د همکار احمد تکل په ریپورت کې ورو.
د لویدیز او ایران ترمنځ د اټومي موافقه د لاسلیک په نویم ورځ ولسمشر باراک اوباما حکومت ته امر وکړ چې پر ایران د لګول شویو بندیزونو د فسخه کولو په برخه کې اقدام وکړي. اوباما د بهرنیو چارو، انرژي، سوداګرۍ او خزانه وزارتونو ته په یو مکتوب کې لیکلي زه تاسو ته لارښوونه کوم چې د بندیزونو په اړه د امریکا د ژمنو د عملي کولو په برخه کې لازم اقدامات وکړي. دا اقدامات به هغه وخت په عمل کې پلي شي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا تایید کړي چې تهران د اټومي موافقې په چوکاټ کې د عمل د هر اړخیز ګډ پلان لمخې پر خپلو ژمنو عمل کړي. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په یو بیان کې د اوباما سپارښتنه د دې خبرې د یقیني کولو لپاره مهمه بللې چې د ایران اټومي پروګرام به یوازې سولیز اهداف لري. چارواکو ویلي چې پر ایران د بندیزونو د لرې کولو موافقه به هغه وخت عملي شي چې د اټومي انرژي نړیواله اداره یا IAEA د ایران لخوا له توافق سره سم د اجراتو ډاډ ورکړي او جوته شي چې د خبرو پر مهال پر خپلو کړو ژمنو یې په بشپړ ډول عمل کړي. ایران موافقه کړي چې خپل اټومي پروګرام به محدودوي او په بدل کې به یې لویدیز پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه لرې کوي. په همدې حال کې اروپایي ټولنې هغه حقوقي موارد خپره کړي چې د ایران لوري د اټومي موافقې له عملي کېدو وروسته پر دې هیواد د اروپایي ټولنې د بندیزونو لغوه کېدو ته لارا وروي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر فدریکا موګیرینی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په یو ګډ بیان کې ویلي اروپایي ټولنې د اټومي پروګرام له کبله پر ایران د لګیدلو اقتصادي بندیزونو د لغوه کولو په مقصد د لایحه چوکاټ تصویب کړ. د دې اصول لمخه چې پرون خبر شول بندیزونه سم دستي نه لغوه کیږي، خو د هغه بهیر د عملی کېدو ضمانت کوي چې د شپږو لویو قدرتونو او ایران ترمنځ په خبرو کې موافقه پرې شوې وه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاین مایر پرون وویل چې د بندیزونو د لرې کولو پریکړه سم دستي نه عملي کیږي. شتاین مایر چې په تهران کې خبرې کولې وویل بندیزونه به لږ تر لږه تر جنوري میاشتې پورې پر ځای پاتې شي، څو د نړۍ لوی قدرتونه وویني چې آیا تهران د خپل اټومي پروګرام د محدودولو په اړه ژمنه عملي کوي کنه.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د مشال خبرونو ته غوږی په موجوده جمهوریت دور کې چې زیاتره کشالې او شخړې د عدالتونو د لارې هواریږي، په قبایلی سیمو د خیبر پښتونخوا په زیاتره د پښتنو په برخو کې لا هم جرګه عملاً موجوده ده او زیاتره شخړې د کور کلی او گاون په کشه باندې هواریږي. دغه جرګه څنګه اختیار لري، څنګه خپل فیصله په دواړو فریقانو مني، په دې موضوع باندې او بیا د دې ترڅنګ د دې جرګې په سولې کې د کردار په موضوع باندې نن زمونږه همکار بشیر غوخت سولې په لور د خبرونه برابر کړی دا چې تاسو ورېدو تر بولم.
د سولې پر لور
زه بشیر غوخم د سولې پر لور خبرونه کې مو هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې مو د پښتنو په کلو باندې کې د جګړو او خونړیو نښتو لاملونه او سببونو په اړه واوریدل. دا ځل د وړو او لویو لانجو د حل په لارو چارو غږیږو. د وړې یا لوی لانجې د حل لپاره یو لار جرګه ده. که دوه کسان خپل منځ کې د یوې ستونزې لپاره خبرې کوي هم جرګه یې بولي، او که لوی قومونه د مشکلاتو د حل لپاره ډیرو قومي مشرانو ته واک ورکړي هم جرګه ورته ویل کیږي. د خیبر د جمرود یو قومي مشر ملک اسرار الله خان په دې اړه د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه تا ویل.
یو دای چې مړوکی په مړوکی مطلب دا وی چې هغه کې مونږ مچلګ نګدو کنه، ځکه مې پیسې چې تا خپل مچلګ نګدو مړوک دا سی چې بس جرګې کومه فیصله وکړه هغه په دواړو فریقینو ته منظورې. بل یو وخت دا سی چې د مچلګې لاندې لکه مچلګ فرض کړه دواله کا شو هغه نو یت سره ګوري کنه چې ته لانجا په څمره داسه شاید لانجې ویلو سره نو هغه مچلګ کیګ دي ته لا ټوپک کی ټوپک کیګ دي دوه ټوپک لا درې ټوپک لا پنځه ټوپک ها لا پیسې ورته وخی چې دا مچلګ دا کچا و نه منله نو دا مچلګ به تللی وي. ا مچلګم د دې د پاره ای چې د فریقین د خبره ومني ا د دې د پاره ای نو که فریقین خبره ومنله او ټیک تم مچلګا مطلب نشته بس بیا صحیح ده، او که فریقین خبره ونه منله نو په اکی ورس ټایم وی چې کوم فریق یو نه مني هغه مچلګا داخله کی چې څمره جرګې مقرر کړي نو هغه ولا ورکی نو جرګا بیا سره شي یا بل نور خلکو نیسي یا نور دا سیستم یې ده. او د مړ وخت خبره چې اکی مچلګا نه هغه بل بیخي مطلب دا چې سالسانو کوم خبره وکړه هغه به دواړو فریقینو ته منظور دي.
د پښتنو په ټولو سیمو کې د جرګې شکل تقریبا یو شان وي. کله چې وشخړه را پیدا شي نو دواړه غاړې یا یو خوا د کلی سپینګری راوغاړي او هغوی ته د کشالې د حل واک اختیار ورکړي. د افغانستان د ننګرهار ولایت د ګوشتي ولسوالۍ چیرته چې مومند قوم اوسیږي یو قومي مشر حاجي عبدالکریم خان مومند د سولې پر لور خبرونې ته د مومندو د جرګې او واک په اړه ویل.
که په یو موضوع باندې د دوو فریقو د خوانه شخړه پیدا شي هغه جانبیان بیا دغه قومي مشرانو له واک ورکوي. زموږ په مومندو کې د مسالې د حل دپاره د دواړو جانبو نه مچلګه اخیستل کېږي. هغه د موضوع د اهمیت په حساب باندې کتل کېږي چې دا موضوع څومره اهمیت لري او څومره مسله ده، غټه مسله ده، وړه مسله ده، د هغې په حساب برابر د هغې نه واک اخیستل کېږي. بیا د دواړو جانبو نه پوښتنه کېږي او کله چې حق او حقیقت جرګې مشرانو ته معلوم شو نو هغوی چې څه حق او حقیقت یې په هماغه باندې فیصله کوي. خو په دې کې په واکونو کې فرق لري، څوک عامو ته هم واک ورکوي، څوک د مومنوالي په نرخ باندې واک ورکوي، څوک په شریعت باندې واک ورکوي. نو دغه واکونو اخیستل د جرګو د مشرانو د خوانه څو قسمه دي او هغه د جانبیانو پورې اړه لري چې څوک واک په کوم حساب باندې ورکوي.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، اکثره پښتانه غریب خلک دي. دوی ته جرګه ارزانه او اسانه وي. ډیر څېړونکي وایي چې د جرګې ملکان ځکه په اسانۍ سره په یوه مسله کې سمه فیصله کولی شي چې هغوی هم د همدغه سیمې اوسیدونکي وي. د سوله ییزو لارو د ستونزو حلولو لپاره څو قسمه جرګې کیږي. د پښتنو په ټولو سیمو کې د جرګې پریکړې یو شان وي. دې فیصلو ته نرخونه هم ویل کیږي. که یو سړی قتل کړی وي نو مقابل لور کولی شي د نورې وینې تویدو مخنیوي له څو لارې استعمال کړي. یو دا چې په مقابل کې پیسې ورکړي. دوهم دا چې کلی کور پرېږدي او چېرته لرې په بل وطن کې ژوند شروع کړي. او یوه بله ډېره لانجمنه لارې د سوری ورکول دي. د بشري حقونو لپاره کارکوونکي خلک پر سوری ځکه ډېر تنقید کوي چې دې کې وجلې د خپل کور د نارینه غړي په لاس د کړي قتل په بدل کې د وجل شوي کس په کور کې ودیږي. اکثره جنکۍ نه غواړي چې په داسې طریقه یې واده وشي. په داسې طریقه ودونه هم د شریعت خلاف کار دی او هم د انساني حقونو. بل اکثره وخت د داسې جنکو ژوند هم ډیر خراب وي، نو ځکه خو ورته د انساني حقونو فعالین یا د حقونو لپاره کارکوونکي خلک په ښه نظر نه ګوري. د مومندو قومي مشر راجی عبدالکریم خان د جرګو ځینې مهمې فیصلې لکه مخکې مو چې وویل نرخونه ورته ویل کېږي داسې تشریح کوي.
د مړي په مقابل کې یو دا خبره ده چې تاسو وایئ چې سوره ده، یو کوشنده ده، یو نیکه ده او یو عفو ده، بخشش ده. یعنی تقریبا چې د مومند په قانون کې د پخوانه د مړي په مقابل کې دغه نرخونه دي چې که څوک وغواړي هغه د رضا دپاره فو کې یوه خبره دا ده. یا یو مثلا دا سوره ده، دا تاسو چې وایي نیکه ده چې مثلا د پیسو په مقابل کې کېږي، بل کوشنده ده چې هغه چا چې قاتل ده هغه د مرګ نه بیا ځي او آینده دپاره هغه خپل شي راتللی. دغه نرخونه دي چې د پخوانه راپاتې دي. صحیح ده، په دې اوس زمانه کې ډېر خلک شاید دې خبرو ته زړه نه کړي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې اوریدونکو، د پښتنو په ځینو سیمو کې خلک د عدالتونو او حکومتي فیصلو په نسبت جرګې ته ځکه لومړیتوب او ترجیح ورکوي چې د قومي مشرانو په خبره هلته یې فیصلې زر کیږي. د جرګې د اغیز او بهتره کولو د لارو چارو په اړه به د سولې پر لور په کومه بله خپرونه کې خبرې وکړو. خو دلته له څېړونکي علي ګوهر اورو چې وایي د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د خپل طرز جرګې شتون لري. د نوموړي په خبره که څه هم جرګه په دې وروستیو کې د بیلابیلو وجو بدنامه شوې ده، خو کوم ځای کې چې عدالتونه یا محکمې نشته او یا هم عدالتي نظام کمزور دی هلته ډیره ګټه لري. هغه د امریکایي قبیلو چې نیټیو امریکنز ورته وایي د جرګو مرکو د اغیز مثال راوړي او د پښتنو د جرګې د اهمیت په اړه وایي.
امریکایي چې کوم اصلي باشندګانو زمونږ ته ریډ انډین وایو، دا غي څنګه مونږ جرګه چې د اګاونه مونږ سره دا دغه سره سره دا وا او دا غي دغه سي په دایره کې کینی او غي سره یو که خیال هم کړی دا غي په دې ټوپو کې یو دا غي وذری چې دا د شاهین وذر دی او دغه وذر غي سره او غي په دې لاس کې چې کوم نه دا نیولې دا غي دینی نه خوم ده شاهین دا غیو دینی مرغیم دا نو آغا نمبر پا نمبر یو بل سر خبری کئی او دا دغا خبرو نا آغای اخیر کی بیا یو فیصلی تا ورسی وغا فیصلو کی دا کریڈی یو جج چکم نینو آغا دیر تنگ شر دی و آغای مرگون نکی خدا وال تکول و دا چکم نینو دا شراب مراب چوز کی دی که داری دی نو آغا وی چیر تاسو دا اخپل دا فیصله سنگ کوی ای و تیوی چیر مو خدا قصی بس کی نو پس بک بازی ناسیو دایره کی و آغای که نبس دا سی نمبر پر نمبر خبر کوا بیا آغای که ورسو دا جج دا دارت لار دی سر کی نست آغای که او جل تا کی نست نو بس دا قصی پا غرز بانی دس سر پینز فیصله اکڑی دا عدالتی نظام کی دا وقت ضائع کی دو مون خو چونکہ غریبی دا نو زمون خو ډیره نور خبر ام دی و سارا خو که لکه دی تاسو یورپ ملکونو کی وګورئ یا په امریکا کی وګورئ نو هلته کې هم خلکو سره وخت دوره نی نو که یو ډیر هغوی زر کوي یو جج نیو فیصله به دوه میاشتې کې وکړي یا به درې کې وکړي یا به میاشت کې وکړي نو دا وخت هم هغوی سره نی
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو په دې اړه چې په نورو ځایونو کې په سولیز ډول د شخړو حل څنګه راوستل کیږي او جرګې څنګه دي په کومه بل خبرونه کې په تفصیلي خبرې کوو. که جګړو او رواني ترهګرۍ لیوي خوا پښتانه خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور کړي دي نو له بلې خوا یې دا موقع هم ورته برابر کړي چې دوی مختلفو ځایونو ته لاړ شي هلته په بچو تعلیمو کې اقتصاد ښه کړي او د نورو قومونو له خلکو زده کړه وکړي. دوی په قرار قرار هغه بد شیان په ښو شیانو بدلی چې پخوا به ترې دښمنۍ جوړې دي. د باجوړ یو قومي مشر ملک عصمت الله وایي د پرمختګ په دې زمانه کې د پولي پټي پر سر قتل کول غیرت نه دی. داغه په خبره غیرت دا دی چې د تعلیم په کولو سره د خپل ځان او قام لپاره څه ګټور کار وکړي او شخړې د ټوپک په ځای په خبرو حل کړي.
د سکو چې دغه پریکانو هغه بیانونه واورو هغه کوم شي باندې چې تنازع ده هغه یې باندې خلک هغه ځای وویني د تنازع هغه ځای وویني یا ځمکه یا غری یا ونی او بیا پکې تپوسونه وکړي مشران چې دا حق په چا دی د کوم ځای نه دی نو د هغې مطابق چې ډېرو کسان چې کمی هغه هر فریق ته چې هغه ډېر کسان فیصله وکړي چې دا د تپوسونه باندې چې یاره دا د دې پلان کې حق دی نو بیا پکې کینی فیصله خو را په دې باندې کوي چې کوشش د دواړو فریقانو نه د واک اخیستل دي د هغو نه واک واخلي د واک نه وروسته دې مرګري کوي دا مشران د هغه کې عالم دوه وي نو بیا دې فیصله وکړي ځکه بیا یې نه مني د هغې د بیا د قوم یو خپل پروګرام دی یو تړه ده د پښتنو روایت مطابق اوس حکومت ته یو اوس خلک زیات ته د حکومت ته بیا هغه فیصله لاړه شي یوې سیکار چې هغه بس دا فیصله پکې موږ کړې وه دا واک اختیار یې راکړی دی دا پکې اوس پکې خلک کنه لکه تعلیم مکته دي نن سبا الحمدلله نو لکه دستخط یې پکې خلک واخلي په هغې خط ولیکي نو بیا هغه لیکل وي چې حکومت له بیا سره خپل قانوني کاروایي کړي چې نه منې وکړي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د دې لپاره چې وړې وړې خبرې غټې نشي او خبره تشدد ته لاړه نشي پوهان وایي چې زر تر زره باید خبرې وشي. که کومه غاړه د جرګې پریکړه ونه مني نو کولی شي د نورو ملکانو جرګه پې جوړه کړي خو ورکړی واک چې پیسې یا وسله وي له لاسه ورکوي. د بلې جرګې کولو او فیصله هم په پښتنو کې ځان ته اصول لري. د مومندو قومي مشر حجی عبدالکریم خان وایي د دوی جرګو ته ورول کیدونکي موضوعات مختلف وي خو کوشش یې دی چې مسله زر تر زره په خبرو په سولیز ډول حل شي. هغه همداراز هغه اصول بیانوي چې له مخې یو مسله له یوې جرګې بلې ته ځي.
فرض ده کوم جانب فیصله ونه منله د هغې نه مخکې د دې خلکو نه لیکلی واک اخیستل کیږي او د هغې مطابق خو ما تاسو ته مخکې نه وویل چې د هغې نه مچلګا اخیستل کیږي که بیا کوم جو فریق د جرګې فیصله ونه مني نو هغه د پړ او ملامته دی او هغه ورکړ شوې مچلګې د منځه ځي او آینده چې نور مشران راځي هغه هم په مومندوالو کې دا قانون دی چې په هغې فیصله باندې بله فیصله نه شي کولی. که بیا بله فیصله کوي بیا خو د دواړو فریقو فرض یو فریق یې نه مني بیا یو فریق ورته وایي چې زه واک در کوم په هماغه زړه فیصله باندې نوی فیصله بانی بیا واقع نو که اگه چاچی گتنی دا و حقا وقیقت چه آگوی بیا پزالا فیصله بانی واقع ورکی و اما اگه بیا کبلا جرگه اینو آگوی بیا داسی که چه اما اگه خط چلی کل شوه ده دا اگه پرانا که دا اگه موضوع حال فصل کوله چی نوی لارا یا نوی خبر پاگی که بیا گنجایش نلید.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو د نننی پروګرام وخت هم دومره و، تر بیا در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم، خوشاله اوسئ.
دا مشال ریډیو ده.
مرکه.